ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منور شاه نه کې پیژونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به امریکا ته د پاکستان د پوز د مشر سفر په خیبر ایجنسی کې د پولیو خلاف د مهم په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د مسلو او د راز د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو د مشکلاتو په اړه یو خپل ریپورتونه لرو. نو ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. خو راځي چې د هر سنه وړاندې د نجیب امیر نه د سات تازه خبرونه وو.
د پاکستان سرلخکر چې په امریکا کې د نن د هغه ځای له مقامات سره ګوري. په شمالي وزیرستان کې لسګونه لوال وژل شوي او د عراق په مرکز بغداد کې نن دوه موټر بمی چاودنو څلوېښتو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر بوخت دی له نن نه د امریکایي مقاماتو سره ملاقاتونه پیلوي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نوموړی امریکا ته د ورځني سفر په ترڅ کې په فلوریډا کې د مرکزي قوماندانۍ دفتر ته لاړ او هلته به له چارواکو سره د سیمې د امنیت او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې نور څلور دېرش وسلوال وژلي دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د شمالي وزیرستان په داتاخیل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال نور ویش وسلوال وژل شوي او نور وسلوال بیا په همدې سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال له منځه تللي. بل پلو د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې ویان پرون مشال ریډیو ته د دې نښتې په اړه دعوه وکړه چې شپاړس پوځیانې وژلي دي. په خیبر ایجنسی کې نن ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې ایجنسی د صحت محکمې یو چارواکي محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به خواوشا 1,24,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړل شي.
موږ ټیمونه وسوتل په فیلډ کې دي په کورو باندې ګرځېږي. دا کار موږ په درې ورځې کې تقسیم کړی دی. څه به په نن ورځ کې وشي، څه به سبا ورځ کې وشي، څه بل سبا ورځ کې وشي. موږ خیبر ایجنسی د وړو ماشومانو هدف ته 1,23,000 چې دغه لپاره یې 322 ټیمونه موږ کړی دي.
په پاکستان کې په روان کال کې د 250 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو پر انزخته شوي. افغان چارواکي وایي سلګونه وسلوالو مخالفینو د فرا د بالا بلوک ولسوالۍ پر امنی قوماندانۍ او د ولسوال پر دفتر حمله کړې چې لا هم دوام لري. د بالا بلوک ولسوال مولا سید محمد وایي چې د حمله کوونکو شمیر د 1500 په شاوخوا کې دی او سهار وختي ډله ییزه حمله پیل کړې ده. نوموړی وایي چې تر دې دمه دوه افغان پولیس او 8 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د ترکی سفیر په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي وټاکل شو. د ناتو عمومي سکرتر جنرال جنس شتولتنبرګ د ترکی سفیر اسماعیل ارامیز د افغانستان لپاره د ناتو د نوي لوړ پوړی ملکی استازي په توګه وټاکه. ټاکل شوی دا چې نوموړی خپل نوې دنده د راتلونکي زیږدیز کال په لومړیو کې پیل کړي. ښاغلی ارامیز اوس مهال په افغانستان کې د ترکی جمهوري دولت د سفیر په توګه دنده ترسره کوي. ښاغلی ارامیز په د سفیر ماورتس یوخیمس چاچې د 2003 زیږدیز کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ناتو د لوړ پوړي ملکي استازي په توګه کار کاوه ځایناسته شي. عراقي چارواکي وایي نن د عراق په مرکز بغداد کې په تجارتي ځایونو کې د دوه موټر بمی چاودنو په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په سملاسي ډول چا د پیښو مسؤلیت قبول کړی نه دی. په عراق کې بمی چاودنې او د ډزو پیښې اوس معمول ګرځېدلې او په پایله کې هر میاشت سلګونه کسان خپل ژوند بایلي. اکثره وخت د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله د دغو بریدونو مسؤلیت قبلوي. روسیا وایي د پولینډ زیات شمیر سفارتکار وروسته لاغې له خپلې خاورې ویستلې چې وارسا هم د مسکو سفارتکار له هېواده وویستل. د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویل پولینډي سفارتکارو داسې فعالیتونه کول چې د دوی د وظیفې سره سمون نه خوري. دا اصطلاح عموماً جاسوسۍ کولو ته استعمالیږي. بل پلو د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیې ځوابي اقدام کړی دی. د روسیې او اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې روسیې د یوکراین کرایمیا سیمه له ځانه سره کړه او اروپایي ټولنې پر ضد بندیزونه اعلان کړل. استرالیا او چین نن د آزاد تجارت یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. د تړون لمخه بعد استرالیا او چین صادرونکي په اسانه د یو بل سره تجارتي اړیکې پالي. چین وار لمخه د استرالیا تر ټولو لوی ملګری تجارتي هیواد دی. په 2013 کال کې دواړو هیوادونو ترمنځ د 130 بلیون ډالرو تجارت شوی. د تجارت نوې تړون د استرالیا د وزیر اعظم ټونی ایبټ او د چین د ولسمشر ژی ین پینګ ترمنځ په کینبرا کې لاسلیک شو. په دې موقع ښاغلی ایبټ وویل دې تړون د چین او استرالیا دروازې د یو بل لپاره پرانستې. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ ښار ډونیسک او شاوخوا کې د روس پلو بلتون پلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. پوروشنکو له جرمني ورځپاڼې بیلټ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل دی له روسي ځواکونو سره له جګړې ویله نه لري او زیاته کړه چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره تیار دی. پوروشنکو زیاته کړه چې اوکراین جګړه نه بلکې سوله غواړي او د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې روس هیڅ راز موافقې ته درناوی نه کوي. د یوکراین بحران چې په ترڅ کې له اپریل میاشتې راهیسې سبان سلور زره کسان وژل شوي د سپتمبر د 15 له اوربند سره سره لا هم دوام لري. پوروشنکو ویل یوکرایني پوځي ځواکونه اوس ښه روزل شوي او یوکرین ته د ټولې نړۍ ملاتړ ترلاسه دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستل کیږي او په 1.25 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.25 روپې او 1.25 روپې یو یورو په 1.25 روپې او 1.25 روپې د سعودي عرب ریال په 1.10 روپې او په 1.25 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 1.10 روپې او په 1.95 روپې او یو افغانۍ په 1.65 روپې غستی کیږي او په 1.85 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور کې بنور تت وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 11، پېښور کې 14 او بنو کې تر 19 ډیګري سینټي ګریډ پورې وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې در تازه منګه همکارانو نجیب عامر او ریاض مساخیل د دې وخت معلومات او تازه خبرونه درکړل. په روانه غړې کې به د ریپورتونو واوري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورځني سفر دی او هلته به د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدنه کوي. د دفاعي چارو کارپوهان د نوموړي د سفر ته څنګه ګوري؟
افغانستان کے ابھی جو بائی الیکشن سیکورٹی ایگریمنٹ ہم کرے دے مداخلت پر لڑکی پاکستان با ابھی تا پدی پا رکھی اتنا ابھی خدشات ہم لری کئی.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوې خلک ګیله کوي چې حکومت خپل سیمو ته د ستنولو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي. یو کډوال وایي
زمونږ د وړو باندې خوشاله ورځ برابر چې داسې به کوو داسې به کوو. مونږ د دې نه بالکل نه امید یو. زمونږ ناسته توقع شته د زر د تک چې دی به مونږ بوزي. مونږ به وسته او به کسه یو.
د افغانستان اقتصادي ماهرین وایي اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تجارتي معاهده شوي. د ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګری د افغان چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي
د ترانزیت یو موضوع و ترانزیتي ستونزې سرمایه گذاری د دواړو ملکونو په منځ کې او د دواړو ملکونو ترمنځ خپلمنځي تجارت.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ای دو نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه د سحر په 9 بجو شروع کیږي چې تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی او هلته به د امریکایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدنه کوي. د نوموړي د دې سفر د اهمیت او د ضرورت په حواله باندې کارپوهان څه نظر لري؟ اسلام بعد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنه سیلون کو سره خبري کړې دي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف د امریکا په ورځنی سفر دی. د پاکستان سرکاری ټی وی وای پوزی مشر د اتوار پورز د امریکایي سنټرل کمانډ هډ کوارټر ته وروکړه چرته چې نوموړي د سنټ کام د مشر جنرل جی آسټن او نورو اعلی چارواکو سره ولیدل. دې دوران په دواړو خیزه تعلقاتو د پاکستان افغانستان او منطقې په صورت حال قبایلي سیمو کې د روانو پوزی عملیاتو او افغانستان نه د اتحادي ځواکونو د وتورستو صورت حال په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د پوزی مشر امریکا د سفر په حق لاچ مشال ریډیو د سیمایزو او دفاعي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی وی چې دا دوره د 2015 کال په تناظر کې لوی اهمیت لري. نو مول زیاتوي
منطقه کې دا وخت بدلون را روان دی. امریکایان لدې زایزي او ورسره غم دي چې د دې وروستو باد څه کیږي. بل طرف ته پاکستان شمالي وزیرستان کې فوزي عملیات شروع کړي نو په دغه اړه به امریکا خبروي او د هغوی اندېښنې به ختموي. بیا پاکستان سره دا فکر دی چې د افغانستان په خاوره بعض طالبان شتون لري او په هغې به خبرې کوي. نو زما خیال دی په دې ټولو معاملو به خبرې کیږي. امریکا به خپلې اندېښنې پاکستان ته او پاکستان به امریکې تک دي او د راتلونکي لپاره کلن لاره جوړولو کوشش به کولی شي.
همداراز چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرل ترت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
دا دوره اصل کې د دې لپاره دا چې رښتې او تعلقات خکړې شي د یو بل نقطې نظر باندې په خړ ډول پوه شي. پاکستان غواړي چې امریکا سره د اوږدې مودې تعلقات ولري ځکه چې روان کال اخیره پورې به زیاتره امریکایي او نور خارجي عسکر له افغانستانه لاړ شي. نو ځکه پاکستان دا نه غواړي زموږ تعلقات یوازې د افغانستان پورې محدود وو، بلکې پاکستان خپل یو اهمیت لري او غواړي د دغه اهمیت او حیثیت په بنیاد د اوږدې مودې تعلقات ولري او دغه لړ کې پاکستان د امریکې سره هر قسمه مرستې ته تیار دی او که څه اختلافات وي د هغې لري کولو کوشش به کولی شي.
پوزی مشر با امریکا کې د خپلې ایسارتیا دوران د امریکایي وزیر دفاع چک هیګل او د کانګرس دفاعي کمیټې د غړو سره هم ویني. د یادونه ده چې تیر کال نومبر میاشت کې د پوزی مشر په هي سوګن پورته کول وروسته د جنرل راحیل شریف د امریکا ته لومبه سفر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په یوه نیمه بجه د کرخې په غاړه، په اته منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په درې نیمه بجې سروي، په سلور نیمه بجې.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو بل یو ریپورت ته د خیبر ایجنسی د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن یې په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ خلاف کمپاین شروع کړی او خوښه 1,28,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی وایي چې په لوړ یو جمرود کې کمپاین په کامیابۍ سره روان دی، خو په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې اغېزمن شوی دی. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې نن یې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزړ د ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی دی او کور په کور به ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي او د دې لپاره د پولیټیکل چارواکو لخوا کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. دوی وایي چې په لوړګي او جمرود کې دغه کمپاین په کامیابۍ سره روان دی، خو په باړه کې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له امله متاثره شوی. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی او د پولیو ضد کمپاین انچارج طالب محمد افریدی مشال ریډیو ته وایي:
موږ چې مونږ وسوتل په فیلډ کې په کورو باندې ګرځېږي، دا کار مونږ په درې ورځې کې تقسیم کړی دی. څه به په نن ورځ کې وشي، څه به سبا ورځ کې وشي، څه بل سبا ورځ کې وشي. موږ خیبر ایجنسۍ د وړو ماشومانو هدف ته 1,23,000 چې دغه لپاره یې 322 ټیمونه مونږ کړی. انشاءالله چې مونږ د خپل کار نه ډیر مطمئن یو، خاص کر د لنډی کوتل په سطح باندې، ځکه چې مونږ سره په دوه کال کې د لنډی کوتل له طرفه کوم کیس نه راغلی. جمرود کې خروان دی او باړه کې صرف کم برخې لري او چې هغه کور کیږي، دا باقی چې هغه کې هغه ته ټیمونه نشیتلې وجوهات حالاتي اپریشن په جوان
په خیبر جنسای کې د صحت نړیواله ادارې او چارواکي حبیب الله مروت وای چې د پولیو زیاتره کیسونه یا پیخي په باړه کې ثبت شوې دي خدا ځل چارواکي هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته پکې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي
باړه کې هجي ټوټلی د اکثر نه دا کیسز را روان دي د اپریشن د وژنې په دې چې باز ایریا دې چې ډېر ټایم شو چلته چې د اپریشن سٹارټ دې کمپین نشي کېدلته دا ځل حکومت سټریکلی انسټرکشن دی ورته چې فورسز په ذریعہ باندې ودا ایریا کور کیږي نو زګور ورته سر رزلټ راوځي
د خیبر جن سای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا ادعا کوي چې دا ځلبانی وازې د خیبر ماشومان ته درسېدو هڅه کوي بلکې د یو معیاري کمپاین تابع یې کړی دا
موږ به ماشومان ته درسېدلو کوشش صرف نه کوو بلکې هغه ته د خدای کوالټي کمپاین چلولو بندوبست کړی شوی دی د یو مانیټرینګ نظام هم بندوبست کړی شوی دی په دې پولیو کمپاین کې چې د پولیو ورکرز او پولیو چکم ایریا سپروایزرز دي په ښه طریقې سره خپل کار سرته ورسوي
د خیبر جن سای د پولیو کنټرول روم د چارواکو د وینا تر مخې سکل په خیبر جن سای کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د کیسونو شمیره تر دې د مخاو شاش پیتو تر رسیدلې ده او په ټول فاټا کې 155 کیسونه او بیا په ټول ملک کې خواوشا 233 ثبت شوې دي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جن سای
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش د خیبر پښتونخوا حکومت د جنکو د بنیادی یا ابتدایي تعلیم لپاره په کلیوالو سیمو کې د روان میاشت نه د 200 کمیونټي سکولونو د شروع کولو اعلان کړي چې مقصد یې په جنکو کې د تعلیم شرح زیاتول دي بل خو ته تعلیم ماهرین د حکومت دا ګامستایي خو وايي چې د دې سکولونو عملی کار د سارنې یا مانیټرینګ لپاره مضبوط نظام هم پکار دی په دې حق لا نور تفصيل د رابع اکرم خان دی ریپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم ودې لپاره یو ځل د کمیونټي سکولونو شروع کولو فیصله کړې ده چې پکې 200 سکولونه به د روان میاشت نه خپل کار شروع کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان اوویل چې د مقصد لپاره صوبایي حکومت یو ارب روپۍ مختص کړي دي د کمیونټي سکولونو جوړولو په اړه نوموړي زیاته کړه چې د سکولونو نه بهر د ماشومان شمیر زیات دی او همدغه وجه ده چې دوی په کلیوالو سیمو کې د خلکو په کورونو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو فیصله وکړه دوه په دې لړ کې د روان میاشت نه شروع کیدونکې 200 سکولونو لپاره ځایونه هم قتل شوې دي او استادان هم اخصې شوې دي دی وای
تاسو پته چې د سکول چې ډېر زیات دي سکولونو جوړول باندې ډېر زیات پیسې او ډېر ټایم هم لګي نو هغه ټایم او پیسې بچو لپاره مو چې زر تر زر ماشومان ته سره تعلیم ملاوي ته شروع شي د 1000 پروګرام دی چې راته 1000 سکول به شروع کوو او دې کې به 200 چې دي اوبه د دې میاشت کې چې شروع شي او باقی به تقریبا 800 چې دي اوبه نیکسټ اکیډمیک سیشن شروع کیږي مارچ پورې د کومې کوچې پورې راشو
د کمیونټي سکولونو جوړولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې په خوانی ډایریکټر فضل منان وایي چې د سکولونو لپاره نوې عمارت جوړول زر ممکنه نه وي نو کمیونټي سکولونه په دې لړ کې خکردار لوبولې شي د زیاتې وی
زموږ په شان لاغه اپروچ مې چې موږ بلډینګ جوړو هغه باندې دوه درې کالو لګي بیا د هغه لپاره سټاف منځوري کی بیا د هغه سټاف ریکروټمنټ کیږي او د هغه نه پس کوم سٹارټ کیږي او بیا موږ شو ورنیو چې را پاهې کې واسونه ماشومان راځي سونه بد راځي خرچه په زیات وشي او د ل کامیابې دو بیا دونه موږ سره پورا یقین می نو ماجومان کار سومره 25 30 20 سر سومره چې خو تعلیم دا غوي یو حق دی نو په کار چې موږ ولا فوري تور باندې هم دغه د کمیونټي سکول په طریقې کار داغه مطابق ول سکول کولو کو بیا چې کله دې کې تعداد زیاتېږي را 80 ترسي 60 ترسي نو بیا دې ول په کار چې موږ بلډینګ جوړ کو
د تعلیمي چارو یو ماهر او د پېښور یونیورسيټي پروفیسور ډاکټر حافظ انام پوینا چې د جنکو تعلیمي ودی لپاره د حکومت دا ګام د ساين ورده خو د کمیونټي سکولونو فائدہ هله تر لاسه کیدی شي چې کله حکومت په دې لړ کې د کتنې نظام مضبوط کړي دی وای
دا ست طریقې سره یو کمیټي جوړ شي چې هغه د سکول لګوي خو هغه کې دا نه چې صرف هغه فلنګ د بلانکس خلق پکې
صرف انپوٹ کوي چې دا مشر دی دا نه د دې لپاره ایم این ای چې کوم دا غینه می اضافي کار غفتی شي چې حکومت اوس کم شروع کړل د مانیټرنګ ان ایویلویشن ډېر علاوه چې کوم دی د کمیونټي بیس هغه کمیټي خو چې هغه کې لکه په یو بنیاد باندې دا غي لپاره څه دغه یې چې کوالیفیکیشن یا څه پری ریکویزټ وي چې هغه دا غي مانیټرنګ ان ایویلویشن او دا غي د پرمختګ لپاره چې کوم دی هغه کار کول ولا چې کوم دی هغه د لوکل ایریا نه هغه نوینه امید ده چې دا به نور مخ شي
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې په تاریخ کې موجوده حکومت په وړومبي ځل په دومره لویه پیمانه د جنکو د تعلیم ودې لپاره د کمیونټي سکولونو منصوبه شروع کړه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې سپیشلی د جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا ځوانانو ډاکټرانو د پاکستان تحریک انصاف واکمند ګوند د مشر عمران خان نه یو واری بیا غوښتنه وکړه چې د دوی سرویس سټراکچر او نور غوښتنې د سر ته ورسي غنی را روان په سلی رښتما نیټه به د په اسلام آباد کې د عمران خان کور په بنګاله کې د عمران خان کور مخې ته درنه وکړي او په خیبر پښتونخوا کې په ټولو سپټالونو هم بند کړی د لړکې د پیښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت ورو
دا خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن ویان ډاکټر سراج الاسلام پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ول چې د دوی د ستونزو د اوریدو هیڅ څوک نشته دی او د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر او د سیاست سیکرټری دوی سره نه ملاویږي او نه د دوی خبرو ته پاملرنه کوي
وی اپ کلچر کم پروموشن دی په هیلث سیکرټریټ کې نه سیکرټری هیلث ملاویږي نه هیلث منیسټر ملاویږي اویلیبلټی نشته دی د پرابلم د اوریدو څوک نشته دی نه اول نه خبره دی مه خبره دی کې دا چې دوی یو شی په خپل منزور کې هغه امپلیمنٹ کول شي نو نو او ګوکې نه دا ډېر ډیفرنٹ خبرې دي هم دا سيزونه د ان پی په ګورنمنت کې مشي میاش په لګېدل نه و هغه او شولو اخر سم مسلې دي سم مشکلات دي دا چې را دا سړې نشي کول او بیا یو د یو یو ډرافت چې هغه هم سی ایم اپروف کړی او هغه هم ایڈمنسٹریټر امپروف کړی او سی ایم په خپل چغه و چې ما خپل ټول اختیارات ایڈمنسٹریټر لور کړی دي نو بیا موږ دې ته سرنګ ورکو
هم دغه ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یو بلغړی ډاکټر رضوان الله کندی وای چې موجوده صوبایي حکومت دوانو د صحت وزیرانو دوی ته باور ورکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د منځورې باوجود هم دوی سروس سټراکچر نه دی ورکړی شوی او نه د دوی نور غوښتنې تر سره کوي
زمونږ بنیادی مسله دا دی اول اول زمونږ سروس سټراکچر دی چې کله د تاریخ انصاف حکومت رالو نو مونږ یو احتجاجي کیمپ لگاول او کیمپ کې د شوکت یوسف زئی صاحب مونږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به دریو میاشتو کې مونږ تاسو ته سروس سټراکچر درکو خو هغه مونږ ته راکړی نه شو دینه پس مونږ بیا بو کتلی کیمپ لگاولو هغه کې شرم تر کې بیا مونږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به سروس سټراکچر ملاو شي الان کې هغه باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک صاحب هغه باندې دستخط کړی دی هغه په خپل زمونږ پروګرام تر غلاو خو در اوسه پورې هغه سره سټراکچر چې کوم په خپل فعال کو روزانه سیکریټ تر روان یو دی
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شارم خان ترکه سره بیا بیا د تماس نیول هڅو کړه نو هغه ویل چې هغه مصروف دي او خبره ترې نشي کولی د پامړل چې دغه ځوانانو ډاکټرانو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه کچره یو هفته کې د دوی غوښتنې پوره نکړه شوې دوی به د روانې میاشتې په 23 منټه په اسلام آباد بنګاله کې د عمران خان د کور مخ ته احتجاجي ناشته شروع کړي او د هغه رستوبا پټول خیبر پختونخوا کې هسپتالونه هم بند کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه د ضرب ازب په نامه پوزي عملیات چې په شمالي وزیرستان کې روان دي لوجی لکتر لګا لسلکه خلک به کور شوې دي دوی وایي چې د جون په 15 نیټه د سیمون راوتی دی حکومت ورته ویلی وو چې زر تر زر به اپریشن سر ته ورسی او دوی به خپل سیمه تستانه کړی شي خو د کډوال ګیله کوي چې 15 میاشتې وشوې او لا تر اوسه پورې خپل سیمه ته واپس نکړی شو د کډوالو نور حال په دې ریپورت کې او روچې د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله را لګلې
د شمالی وزیرستان خلک د حکومت نه د خپل بحالی غوښتنه کوي او وایي چې کوم سیمې د طالب وسلوالو څخه پاک کړي دي نو هغه سیمو ته د تلو اجازه دی ورکړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالی وزیرستان د متاثرینو وینا وه چې په 15 جون د اپریشن شروع کولو وروسته حکومت ورسره وعده کړی وه چې غټ اختر نه وړاندې ټول متاثرین به خپلو سیمو ته واپس ولیږي، خو د غټ اختر تیرېدو هم یوه نیمه میاشت وشوه، تر اوسه یې خپلو سیمو ته ونه لیږلو. یخنی هم راغله، نو حکومت ته دا خواست کو چې زمنګ په حال دې رحم وکړي او موږ د خپل سیمو ته واپس ولیږي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو اورنګزیب خان دا وړ وایي
د جنوبي وزیرستان پرشن جهان حکومت به دا خبره کړي چې 3 مہینه 4 مہینه 5 مہینه بل څه پاس کی وو ګولې چې جه هزار بازار ګرځي وړي خان ته نوستي پرشن ته انتظار کو. د می شمالي وزیرستان لا خبره دا غو چې باندې ته ولې دې دا خبره ټول پاتې چې کی مې کړی چې ور 3 نه ورسه 3 مہینه بعد نو خپل په خبره د خپل خبره کړي چې مطلب دا یې چې 90% د علاقې کلیر دوه ته خلک نه ورلږه حکومت یو خبره هم
مشال ریڈیو چکلا د شمالی وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر سرا دوی تا ور پیخو مشکلات او واپس خپل سیمو ته د تللو په حق لا خبرې وکړي، نو د نوموړي وینا وا
زمونږ د وړو باندې خوشاله ورځ بروي چې داسې بکو مونږ د درې نه بالکل نه امید یو اوسه پورې نه ټایم فریم شته او زمونږ نه څه توقع شته د زرو د تګ چې دی مونږ ګوزي مونږ خو ډېر څه د کسا یو د دې په مرزي او د دې په حفاظت باندې چې دې څه لوي چې راځي بس مونږ ګوزو زمونږ خپل ته داسې اتفاق غونته کې احتجاج غونته کې نشته چې زمونږ د پریشر په دې باندې چې مونږ زر واپس دا زمونږ خپل کمزوري ده.
د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د متاثرینو د تکلیفونو موږ ته احساس شته، خو موږ غواړو چې وزیرستان د طالب وسلوالو د مکمل خاتمې وروسته دا خلک واپس خپل سیمو ته ولیږو.
مکمل طور بندے وزیرستان کے مکمل امن وی او دمیر اغج کے بازور ڈیمیج شوی دا مکمل فرینا لنگ شوی دی روڈی نہ خراب شوی دی سکول نہ تباہ شوی دی اسپتال نہ تباہ شوی دی نن کا پدا سے حالات کے میر واپسی نور کدا شی میر نور مشکلات سرا مخمخ شی.
یاد دی وی چ تیر خالی پورس دو ضرب اعظم اپریشن کمانڈر میجر جنرل ظفر اللہ خان خٹک مطبوعات تا ویلی او چ تر دی دمای د شمالی وزیرستان 90% سیما د طالب وسلوالو سره پاکا کړی دا او اپریشن دوران 1198 وسلوالی وجلی دی او د 200 نه زیات ټکانه ورله تباہ کړی دی. د اپریشن لوجی به کور شوی خلکو د واپسی په حق لا د نوموړی وینا وا چې په دې حق لا څنیټه نشي ورکولې چې تر کومه بعد دوی واپسی ممکن شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیمي چارو ماهرین وایي ک په قبایلی سیمو کې تعلیم خور کړی شي نو چې نن پکې کوم نام ارامی دا یا څومره مسلې دي کوم مشکلات دي نو تر ډیره حده به دغه ختم او یا کم کړی شي. په کورم ایجنسی کې عام ځایی خلک راغونډ شوي دي، یو تنظیم یې جوړ کړی دی او وایي چې هغه بې وسه او یتیمانو ماشومانو ته به مفت تعلیم ورکوي چې د تعلیم وس نه لري، تر لسمه پورې ورته دوی د مفت تعلیم انتظام کړی دی. د سیمینار د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی په اړه نور حال راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې المسلم شاهین ینګ پارټۍ په نامه د ځایي خلکو یو تنظیم به د تعلیم په لړ کې د هغه کسانو مرسته کوي کوم چې وسنه لري او پلار یې مړ شوی وي. د تنظیم غړو په خبره په سیمه کې د دوی دوه سکولونه دي چې په هغې کې به د سیمې یتیمانو ته تر لسم جمعته پورې مفت تعلیم ورکوي. د تنظیم مشر ملک زمان خان چمکني مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پروګرام د دې میاشت د اولې نیټې نه شروع شوی دی چې پکې تر اوسه شاوخوا د 500 ماشومانو رجسټریشن وشول او زیاتوي چې هغوی اوس په دغه سکولونو کې د دوی په مرسته مفتالم حاصلوی.
یو سکول په ستیم کې دی، بل په مرغی چې نه کیږي دا کولاو کړی دی، یعنی اول نواخلا تر میټر کا پوری بیا تیم بچی پیسا موفی دخلہ بیا موفی کوم بچی پلور مړ دی کنه هغه چای و هغه تر غره کې شي وی یا بلاستنګ کې شي یا اندسی مړ دی او ټول یا تین لپاره ودا شي جری دا په هم رسول غونو چې سکولونو باندې هر څه د مسلم شهین غل گیدل دا لیبل هغه باندې ټلیفونوي نمبر دی هغه کال تر بیتا کوي کوم سره کوي.
د تنظیم مشروای چې دوی لخپل وسسره سم د سیمې خلکو مرسته کوي. ملک فضل خالق په نامه د تنظیم یو بل غړی وای چې په سیمه کې د بادام نه پوجا عام مولا سخت متاثر شوی دی او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومان تعلیمي حلې ځلې جاری وساتي نو سوچ وکړو چې ولې نه د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته وکړي.
تعلیم څه ده؟ د انسان اولنۍ بنیاد دی. بچی چې کله تعلیم نه بنیاد جوړ شي نو هغه نه انسان جوړي. کچېره به تعلیم افوت شي نو هغه بیا نه انسان انسان دے نہ حیوان دے دمو علاقہ بہت ہی بدی وجوہات بندے سمو کے ایجوکیشن ڈیر زیاد کم ہے دے قریب 5% ایجوکیشن تھا 95% نشتا دے د موجود حالات کی وہ سکون بچن پ تعلیم مون دے روند ان شاء اللہ مو کوشش دا اس دا بچن تعلیم و کی دمو بدا علاقے سکون بدحالی دا ان شاء اللہ پ خوشحالی بندے بدل
دولہ شاہ پنما دا اروازہ سیمی یوکس مشال ریڈیو تو ول چ دسمی خلقو سرا دا تعلیم پ لڑ کے دا مرستو سرا یو خ بدلون راغلے دے دو ول چ دے زوانانو غندے ک نور خلق ہم راوزین و تعلیمی ستونزو سرا د سیمی ہر مسئلہ بے پاسانہ ہوار شی
دسے دے خیر خیگڑی دے پارا یو کور روان کی ندی بنی مو ډیر خوشحالی گو خدای دی وکی ته نور تل نیمه نه جوړ شي د بچی د پاره تلیمونه مو ته په حرم کې مو ډیر ډیر شکریا ده کو په کور دا سم ته په غریزه لکو کې په مخرانه کې په انګوري کې په وروزه کې په سکاران کې په دغه لکو کې مو ته دسی او سکول نه کولو کې ساغت ما راغو د پاره مطلب بهر نه یو تنظیم نه پند ملوي کې او یتیمونو کې سبا کې او هغه سبا کې سلوي ورګي
د تنظیم غړي وای چې تعلیم په لړ کې د غمرستان نه اواز دغه دوه سکولونو پر محدود ده بلکې پر روان وخت کې به دوی د کور مې نور سیمو ته ځي او هلته کې به هم مختلف سکولونو سره خبره کوي چې په هغه کې هم ماشومان ته مفت تعلیم ورکړي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمای ته ورسېدو 15 بجې شوې راځي چې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر بوخت دی لنن د امریکایي مقامات سره ملاقاتونه پیلوي. نوموړی د اوو ورځو په اوږده رسمي سفر امریکا ته تللی او د ډیرو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې نور 24 وسلوال وژلي دي. د پاکستان فوج وایي په داخلو کې د عملیاتو نښتو پر مهال مخالف وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده. د خیبر ایجنسۍ د محکمه صحت چارواکي وایي د دې سیمې فوشا 1,92,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د فرام امنیتي چارواکي وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ جګړې ته له مرکز نه اضافي سرتیري او مرستې استولې دي. ولسوال ملا سید محمد وایي دې جګړه کې چې نن سهار پیل شوې تر اوسه د حکومت 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي نن د عراق په مرکز بغداد کې په تجارتي ځایونو کې د دوو موټر بمی چاودنو په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په سملاسي ډول چا د پیښو مسؤلیت قبول کړی نه دی. روسیا وایي د پولینډ زیات شمیر سفارتکار وروسته له هغې له خپلې خاورې ویستلې چې وارسا هم د مسکو سفارتکار له هېواده وویستل. دوی وایي پولینډي سفارتکارو داسې فعالیتونه کول چې د دوی د وظیفې سره سمون نه خوري. آسٹریلیا او چین نن د آزاد تجارت یو تاریخي لوزنامه لاسلیک کړه. د تړون له مخې به د آسٹریلیا او چین صادرونکي په اسانه د یو بل سره تجارتي اړیکې پالي. چین وار له مخې د آسٹریلیا تر ټولو لوی ملګری تجارتي هیواد دی.
نجیب امیر درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موکړې چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه واورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان سفر نه دواړو ملکونو ترمنځ د ښه تعلقاتو نوې شروعات وشو او دواړو ملکونو په اړومبي ځل په لویه پیمانه مختلف قسمه معاهدو باندې د سختې هم وکړې. سچې دا دلیل ورکوي چې د دواړو ملکونو روښانه مستقبل یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي پاکستان او افغانستان تعلقات په ماضي کې خوشګواره نه دي پاتې شوي، خو ښه خبره دا ده چې نوې افغان حکومت د پخواني حکومتونو نه مختلفه دی. ادارې د افغانستان د صدر دخولي لیکي چې ماضي هیرول پکار دی او په بل نظر ساتل پکار دی. ادارې وړاندې لیکي پاکستان او افغانستان ډېرې مسلې مشترکه دي. دواړو ملکونو سلامتۍ ته د وسلوالو لخوا خطر ده. افغانستان د لارې اسمګلنګ هم یو مهمه مسله ده، باید چې دواړو ملکونه په دې لړ کې کار وکړي. ادارې لیکي دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره پکار ده چې د بانکونو شعبې ته وده ورکړی شي، مشترکه تجارتي منډیانې دې جوړې کړی شي. نو د دې نه به نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ د خوشحالۍ د یو نوي دور آغاز وشي، بلکې د ترهګرۍ اثرات به هم کمزوري شي. ادارې اخیری کړي کې پاکستان او افغانستان له ښه تعلقاتو په لار کې هغه خنډونو او عناصرو باندې هم کلک نظر ساتل پکار دی کوم چې د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نقصان رسوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، دا خبره د افسوس وړ ده چې پاکستان د پولیو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي پولیو خلاف نړیوال مهم لوه چې ټولې دنیا په دې مرض قابو موندلو. خو درې ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي، هلته د پولیو مخنیوي مهمونو باوجود ماشومان د دې مرض ښکاریږي. ادارې وایي د تشویش خبره دا ده چې غونډ ملک د ټولو سیاحت د پولیو متاثره ماشومان قبایلي سیمو او بیا په خیبر پښتونخوا کې دي. ادارې لیکي ملک د پولیو مهمونو د ناکامۍ غټه وجه منفي پروپاګنډا او د ځینې خلکو اقدام متبرس رویه ده. ادارې زیاتوي منفی پروپاګاندا ختمول لپاره د عالمانو فتوی هم جاری شوې دي. خو د دې باوجود ملتان کې هم خلکو د دین انکار وکړو. ادارې په وینا دا ماشومان صرف د خپل مور او پلار بچی نه، بلکې دا د پاکستان بچی دي. باید چې د ماشومانو معذوره کولو عمل د جرم وګرځول شي، یا کم از کم په هغه خلکو د پکاري سرکار کې د مداخلت په الزام کې مقدمه جوړ کړی شي څوک چې د پولیو د مخنیوي ساسکي نه ورکوي. جنگ رسوان خپل ادارې کلی کې بنو کې د راشن تقسیمولو په وخت داسې بدنسمی پیدا شوه د سلوجې چې پولیس کاروایی وکړه او د کډوالو 19 خلک یې ونیول. ادارې وایي د واکمن ګوند نماینده د مروی میمن د احتجاج لوجې جوډیشل مجسټریټ دوی په ضمانت پریښودل، کم چې صحیح اقدام و، خو اول دوی نیول نه و پکار. ادارې زیاتوي د شمالي وزیرستان خلکو د ملک دفاع لپاره خپل کورونه پریښي دي. دوی ته سهولتونه ورکول زموږ فرض دی. وفاقي او صوبایي حکومت د دوی مدد هم کوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا ویل چې د دې ذمہواري په وفاق ده، او یا د وفاقي حکومت صوبایي حکومت په دې لړ کې ذمہوار ګرځول یقینا صحیح نه ده. پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومت نه، بلکې شتمن خلک دی هم د کډوالو سره مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت مدد وکړي او ورته فنډونه ورکړي. ادارې وایي د راشن د تقسیمولو د پیښې تحقیقات دې هم وکړی شي، او دا خبره دې هم یقیني جوړ کړی شي چې راتلونکي کې داسې څه پیښه مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمه او د تیرې جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا د یو کس سر غوسول په دې معنی دی چې طالبان غواړي په خلکو کې ویر خوره کړي. بلخوا یوې امریکایي ویبپاڼې د هغه کس مرکه باندې یو ریپورت شایع کړی دی چې د طالبانو په وینا یې د بامیانو د بودا مجسمې ته بارودي مواد ښخ کړي وو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانې ډان په خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د انسانانو د سرونو غوسولو نندارې یو وار بیا قبایلی سیمو کې ترسترګو کیږي. د تیر جمعې په ورځ د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې وسوالو طالبانو د یو کس نه د پاکستانی حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور سر غوس کړو، او بیا یې موجودو خلکو ته خبرداري ورکړو چې دغه کس مړې به نه اوچتوي او نه به یې ښخوي، بلکې د نورو خلکو د عبرت لپاره به دغه مړې همداسې پروت وي. ادارې زیاتوي چې دا ډول ظالمانه ننداره د تیرا د خلکو لپاره ړومبی ځل وو، او د هغو وسلوالو لخوا چې په ډلو کې ویشل شوي دي خو په نظریاتي توګه یو دي جایز کار ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا واقعیا په هغه ورځ وشوه کله چې د وسلوالو مهمو مشرانو حکومت ته وسلې وغورځولې. د دې نه علاوه هغه کسان چې د وسلوالو سره همدردي لري د حکومت تخوا نیول کیږي، او په خیبرون عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د ځینې مهمو مشرانو د وژنې راپورونه هم شته. نو اوس وسلوال طالبان غواړي چې دغه حکومتي اقداماتو ته ځواب ووایي، نو ځکه یې دا ډول ظالمانه حرکتونه پیل کړل. د ورځپاڼې په خبره وسلوال غواړي چې که دا ډول خبرونه خپاره شي نو د دوی د جنګیالو حوصلې به لوړې شي او په ځایي ولس کې به ویره خوره شي. دغه دواړه خبرې د وسلوالو د حلو دلو لپاره ګټورې دي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د سرونو غوسولو دا معامله بهرنو وسلوالو متعارفه کړې ده، او هغه ځکه چې دا ډول کاروایانو له امله د نړیوالو هیوادونو توجه پاکستان باندې مرکوزه شي. بلخوا یوې امریکایي ویبپاڼې وکیټي او د هغه کس مرکه باندې مبنی یو راپور خپور کړی دی چې د 2001 کال د مارچ په میاشت کې د افغان طالبانو په وینا په بامیانو کې د بودا مجسمې په بارودي موادو الوزولې وې. سلویخت کلن سید مرزا حسین چې دا مهال په بامیانو کې د سایکلو د مرمت یو دوکان چلوي دغه ویبپاڼې ته ویلي دي چې هغه دا کار د طالبانو لخوا د مجبورولو نه پس کړی و. مرزا حسین وایي چې تر دا مهال هغه په خپلو دغو کړنو پیمانه دی، خو هغه مهال دی د طالبانو په قید کې و. مرزا حسین ویبپاڼې ته ویلي دي چې په 1998 کال کې کله چې بامیانو ته طالبان راغلل، نو کور په کور او کوسه په کوسه به یې په دغو سیمو کې د میشتو هزارګانو پوښتنه کوله. طالبانو به ویل چې هزارګان کافران دي، د بوتانو عبادت کوي او د دوی وجل روا دي. مرزا حسین ویبپاڼې ته د هغه وخت کیسه کوي او زیاتوي چې ړومبی خو طالبانو د بودا په مجسمه د 3 ساعتو پورې په غټو وسلو ډزې وکړې، خو دغو ډزو د بودا یو نیم سله فوټه دنګې مجسمې ته هیڅ زیان ونه رسولو. خو بیا یې میرزا حسین او یو څو نورو بندیانو ته حکم ورکړو چې د بودا د مجسمې خپو کې بارودي مواد خښ کړي. د ده په خبره چې کله دوی دغه بارودي مواد خښ کړل، نو لومړۍ چاودنې په ټول غره اور لګولو، خو د ده په خبره یوازې د بودا د مجسمې خپو ته زیان ورسولو. خو د دې نه پس یو څو عربان طالبانو راوسته، اول یې په ټینکونو دغه مجسمه وویشته او بیا یې موږ ته وویل چې د بودا د مجسمې د سر خوا کې بارودي مواد خښ کړئ. د هغې نه پس دویمې چاودنې دغه تاریخي مجسمه په مکمله توګه ړنګه کړه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه، په پوکم یولس بجې د ځوانانو غږ، په یو نیمه بجا د کرخې په غاړه، په اته منټه د پاسه دوه بجې حجرا، په درې نیمې بجې سروې، په سلور نیمې بجې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ګڼو لوړ پوړو افغان چارواکو په شمول ډیر تجاران هم پاکستان ته تللي وو او هلته د پاکستان د سوداګرۍ په اړه ځینې اټکلونه وکړل. په دوی کې د افغانستان د چیمبر اف کامرس یا د اوتاق تجارت مرستیال مشر خانجان الکوزی هم شامل. ترمنځ تجارت زیاتیږي او د پاکستان د لارې به افغان سوداګر هندوستان ته مالونه وړي. د نوموړي سره زمونږ همکار حمیده عثماني خبرې کړې دي. دی وايي
د واګې د لارې نه چې زمونږه انتقالات کیږي هندوستان ته او موږ ډیر زیات ستونزې لرو. په دغه ستونزو د شهباز شریف سره خبرې وشولې. د ترانزیت یو موضوع وه، ترانزیتي ستونزې، سرمایه گزاری د دواړو ملکونو په منځ کې او د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت. په دې دریو برخو کې د محترم رئیس جمهور سفر په دې باندې متمرکز او په دې دریو برخو کې د صدر اعظم سره، د رئیس جمهور سره او د وزیر مالیه سره مفصل خبرې وشولې. په دې منځ کې یو قرارداد هم امضا شو، یو پروتوکول امضا شو چې په دې کې په ترانزیتي برخه کې هغه سهولتونه چې باید منځ ته راغلي وي دوه تعهد وکړو چې د اپټا د قرارداد لمخې نه به تقریبا 95% ټول ترانزیتي مالونه په ظرف د یو ورځ کې په کراچۍ کې طی مراحل کیږي او افغان طرف ته به لوډینګ کیږي او زیبه 95% به په دوه ورځو کې کیږي چې دا زمونږ د پاره ډیره ښه خبره ده. که دا وشي زمونږ هغه ستونزې چې په تجارتي لحاظ باندې وي حلیږي.
بل اجمنه د پاکستان څخه د سمنګ اوریدلې دي چې دوی د یو ترمینل اجمنه هم کړی ده. دا مسله څنګه ده که توضیحات؟
بله، د دې لپاره چې موږ په کال کې تقریبا د 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې دوی ته اضافه پیسې ورکو، ډمرج رانخلی چې رئیس جمهور په ډیر جدیت سره دا خبره په هغه بزنس فورم کې وکړله او ویل که زما تاجر وزوریږي هر څوک چې هغه دی په دې پوه شي چې د دوی تاجر به هم زوریږي په افغانستان کې. دا ډیره تیزه خبره وه او ډیر دلایل په هغه کې ویل چې روسته په دې باندې خبرې کول غواړم. اما دوی تعهد وکړ چې دوی د پارچ د مالونه د ډمرج او د سکیورټي حالت نه هغه استرادي حالت نه خلاصي مال چې راورسیږي دوی به موږ ته فاره په کراچۍ کې یو ټرمینل کې یو ځای برا کې چې په دې کې به زمونږ مالونه راسنل تر راځي.
یعنی په خو دا ټرمینل نو
نه په خو نو افغان شید په نامه باندې و وړز مکه و چې هغه ډیره زیاته کمه و، هغه ټول ټالی او جریبس مکه نه و. دوی به تقریبا وس مساحت به دوی خو د شپېته او یو سل شپېته جریبس مکه په اندازه باندې ویلې، مګر دا هم کفایت نه کوي. زه هدا خپل باید 1500 جریبس مکه باید افغان شید ته ورکی. بل مسله دا ده چې زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکول کېدل چې داخل د پاکستان ته لاړ شي، واګې ته لاړ شي، کراچۍ ته لاړ شي، زمونږ اموال را انتقال کړي. دغه توافقنامه کې هم دا تعهد په جدي شکل باندې وشو او جلالت ماب رئیس جمهور دا خبره په بزنس فورم کې په ډاګه باندې ویل چې زما موټر ته اجازه ورنکړ شي، پاکستاني موټر د جلال آباد نه مخې ته نشي تللی.
دا وو د افغانستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی چې زموږ د همکارې امیدا عثماني سره خبرې کولې. سیړونکو وايي هندستان به د افغانستان سره د امنیت، اقتصاد او بشري مرستو په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو سره بعد د هیواد او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو نوې لړۍ شروع شي. په دې اړه به په سیمه کې د زیات طاقت لرونکي په توګه د هندوستان سره رد عمل وي. آیا په راتلونکي کې به پاکستان د افغانستان په اړه خپل بارني پالیسي بدل کړي او په افغانستان کې به له هندوستان سره مثبت سیالي شروع کړي او که څنګه؟ په دې پوښتنو ته زموږ همکارې ملالۍ بشیر په خپل ریپورت کې کتنه کړې.
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ورستۍ سفر په دغه دواړو هیوادونو کې خلک شراتلونکو ته هیلمن کړی دی. په افغانستان کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز د هند د چارو څېړونکو ضیاء الحق ضیاء وايي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په شکېدو سره په افغانستان کې امنیت ټینګېدلای شي. دی وايي پاکستان کولای شي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په شوالي کې د پام وړ رول ولوبوي. د شاغلی ضیاء په وینا په تیرو دیارلس کلونو او له هغه مخکې وخت دا ثابته کړه چې د افغانستان د حکومت وسله مخالفین په پاکستان کې او دی او له افغانستان سره د روابطو د شکولو انتخاب د پاکستان په لاس کې دی. دی وايي چې پاکستان د افغانستان وسلوال مخالفین له حکومت سره د سولې مذاکراتو تکشینوي. دا کار به د هندستان لپاره ګټور وي ځکه چې دغه هیواد چین ته ورته په سیمه کې اقتصادي ګټې په نظر کې لري.
پاکستان د سیمیز رقابت په نوبه کې هندستان د مال نظر دي چې افغانستان کې د ثبات پر اطلاعو سره د منځنۍ اسیا پراخو انرژیکي منابعو ته اسانه کی لکه اتاچی پروژه کومه ده د ترکمنستان اجازو همدار کم د بار کم دار کم د انرژي نورې پروژې هغه وخت هندستان د افغانستان لارې لاسرسی ورته پیدا کولی چې افغانستان کې ثبات راشي.
د شاغلی ضیاء په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ شی اړیکې نه یوازې د هندوستان په اقتصادي ګټه دي بلکې د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد هم د پام وړ اغیز درلودلای سي ځکه چې د افغانستان لپاره جنوبی اسیا ته تر ټولو غوره او لنډه لار د پاکستان لاره ده او همدا ډول منځنۍ اسیا ته د پاکستان یوازینی او لنډه لار د افغانستان لاره ده. په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو ادیتی ملهوترا وایي چې هندستان به له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته هم خپل روابط شو ساتي. میرمن ادیتی وایي له افغانستان سره د هندستان د شو اړیکو دوام کېدای شي پاکستان په غوسه کړي خو هندستان به بیا هم تر خپل وس پورې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د دې هیواد د چارو واګي بیا د طالبانو لاسو ته ونلويږي. میرمن ادیتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هندستان به له افغانستان سره په ګڼ شمیر برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د طبیعي منابعو او نورو عناصرو په پام کې نیولو سره زه فکر کوم افغانستان ډېر امکانات لري. له نظامي او پوځي مرستو پرته به هندستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې پراخې کړي او د دې روابطو نور اړخونه به په کلتوري او تعلیمي برخو کې وي. په کابل کې د هندستان د سفارت د ویب سایټ له مخې هندستان دا مهال په افغانستان کې د شاوخوا $2 میلیارډ په مالي مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. شاغلی ضیاء وايي په راتلونکي کې ډېر امکان شته چې پاکستان له هندستان سره په افغانستان کې مثبته سیالي پیل کړي. څېړونکي وايي پر دې سربېره چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته سو او نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتو پر مهال دي هندستان به له افغانستان سره خپلې دوستانه اړیکې جاري وساتي او له پاکستان سره د افغانستان شي اړیکې به یو مثبت ګام وبولي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د افغانستان یو بل ریپورت ته. په ننګرهار کې نه وشتنه د حکومت مخالفه وسلوالو د سولې شورا ولایتي کمیټې سره د اتوار په ورځ یو ځای شو او ژمنه وکړه چې لدې ورسته به د وطن ورانولو پر ځای د وطن جوړولو ته مټې راونغاړي. په دې حق له تفصیل د جلال آباد زمنګ خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د سلور ولسوالۍ اوسخه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلور ډلې چشمیری نهي وشتنو تر رسیدو په جلال آباد کې د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر په دې موخه خبريالانو ته وویل
نهويش کسان د 22 میلا وسلو او نور انفلاقي مواد او بمونو ګرنیټونو سره راغله د سولې پروګرام سره یو ځای شو. دا عارف د خوګیانې نه د یو د کمانډانې او یو د دی بالا د یو د چین نه یو د غنی خېلو ده. دا څلور ګروپا چې په اساره کو خوګیانې او شرزادو دی بالا او چین او غنی خېلو سپینغر دی وطن او کې فعالیتونه کوي.
د پریدون په نوم یو سر ګروپ چې لهس کې مینه ولسوالۍ سره تعلق لرلو او لخپل ډلې سره د سولې کمیټې سره یو ځای شو په خپل تیر وطن په خیمانی سرګند کړه.
الله رضا د پر راوتلم درا پور د ولبل چاته ورکم چې ما دومره کسان وشتل ما د پوسټې ته ګرنیټ خطا کما د پوسټې دا شکه ختم کړه ما یو ټانګ ولزو ټول ورونه چې زما دا خبرې اوري هر مجاهد چوري خدا نه چې مسلمان رو راونسی بی ګنا بی ثبوت ته غاله علاوه ولې تملی اردو کې
د ننګرهار د خوګیانو د قومونو د یووالي شورا مشر اجی امان خیری د سولې د عالی شورا لمنسوبینو غوښتل چې د خپل امکاناتو پر رڼا کې د سولې پر اوستو کې خپل هسي ګړندۍ کړي
ما اوس ته د دوی نه خوښ داله د لوړو مقامات نه چې تاسو ته خو هر قسم امکانات پلاس کړي او ډیر مساری په دې لار کې کیږي د دې مساری په نه دی فائدې اخستلو په اساس تاسو باید زمينه مساعده کې چې دا مشکلات حل شي او د مراور خلک راشي او د دولت سره مرګلی شي
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مسولین وایي چې تر دې دمه 1400 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې له ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې د شپږو میاشتو پورې د نقدي مکافاتو ترڅنګ ځینې په سرکاري نوکریو لګولي ځینو ته یې حرفوي یا کسبي کارونه ورزده کړي او ځینې یې په شخصي کارونو بوخت شوي دي بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیولا مجاهد له یو نامعلوم ځایه مشال راډیو سره په ټیلیفوني خبرو کې وویل چې له دولت سره یو ځای شوي کسان د دوی له ډلې څخه نه دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګوره نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم سکاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا کوم مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو ته غوږی اخیری خبری غړی دا د نن ورځې یو ریپورت بل هم لرو خدا غین وړاندې د رفیق شنواری په غږ کې یو خپل کلام ورو راځي چې وښ ورته
سبا بڑا تو ہے حبیبہ سالکا بڑا
د حمزه شنواری خوله کلام د رفیق شنواری په غکه مو اوریده ورزو یو ریپورت ته د پاکستان د بلوچستان پختون میشته سیمه زیارت کې د اوبختو قیمتي ځنګل لا هم کټول کیږي او قامی میرات او نړیوال شهرت لرونکي د ځنګل د پخوا پشان اوس هم د خپل بقا د مسلې سره مخامخ دي. د خبره د دغه ځنګل د ساتنې لپاره کارکونکي حیات الله دورانی کړي د نوموړي په خبره د وځي لوی علت د زیارت ټولو کلو او سیمو ته ګیس نه ورکول دي. په دې حقله تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې اورو.
پر غرونو ځنګلونو او سمسو ځانګړي کارکونکي حیات الله دورانی وای چې د زیارت د اوبشتو قیمتي ځنګل لا هم لکاټېدو سره مخامخ دي.
اوس ریسنتلی ما ته رپورت ملو سوی دی مجبلاړو د سنډمن تنګي د پدې کې یو سړی چې دوه درختی کاټ کړی دی دوه افسوس خبره ده او هغه ته باغ ځان ته جوړ کړی. نو دا خلک باید چې دا منیسي د درختی کاټي باغونه جوړي درختی کاټي روډ جوړي درختی کاټي بنگلې جوړي. زکه خو زوایم بلوچستان گورنر ته ما دا خبره وکړه محمد خان چې ځی صاحب ته هغه ته مې دا خواستوږي چې باید یو قانون پاس کړي که هر څوک د جونیپر درختی کاټي هغه ته شپږ میاشتې کېد او 15,000 روپۍ جرمانه. یو قانون یو سیستم خو دی راړی د انګریز زمانه قانون دی ورور کچا درخت کاټ کا 500 یا 500 روپۍ جرمانه. نو هغه وایي اصل درخت کاټوم واخه د 500 روپۍ پیسې و تاوان وخت تا خو نه ده خبره یار 15,000 روپۍ جرمانه بکشه ده شپږ میاشتې کېد کشه ده بیا زه ګورم څوک کاټي.
حیات الله درانی سش کال 2014 کې هم د زیارت ځنګل خوندې کولو کمپاین یا جونیپر ډیفندرز کیمپ په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ. نو موړی وایي تلې د دغه ځنګل د ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي.
کالاتات یا کی موږ د کوټې سره زیارت پوری واک وکړي د دې د تحفظ لپاره د پیپلز پارټي ګورنمنټ رو هغه بیا چې دی د زیارت و ټول کلو ته د ګیس سلندران بالکل مفت ورکړي چې باید دې درخت مکاټوي د سلندران دا ډکې د دې څخه د درخت بیا په کال 2002 کې انټرنیشنل ایئر ماونټین گورنر امیرالمؤمن منګلو موږ د کوټې سره واک وکړي یو اړبیا اس جونیپر ډیفندر.
په دغه اړه د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې وزیر عبید الله بابت پر برانی سفر تلو لوجي خبرو ته حاضر نسو. خلاصې می سره تعلق لرونکي د بلوچستان اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره د خپلو خبرو پر مهال دا ومنل چې
دا خبره سل په سل کې صحیح ده. دا ځنګل په بې دردی سره خلق د انرژي لپاره د اور سوی لپاره سوځي او دا ډیر نایاب او انټرنیشنل هریټیج اعلان شوی ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه دی په خپل سر او په حکومتي کچي د ځنګل د خوندې کولو لپاره لګیا دی.
نواز شریف صاحب راغلی نو هغه ته ما دا وویل چې د دې یوازینۍ لار دا ده چې د دې د خلکو ته موږ د سولر له لارې انرژي ورکړو او هغه دوی د ایندن په تور باندې استعمال کړي دا ځنګل به نه پرې کېدلو څخه بچ شي. نو زه لګیا یم ځنګلات والا سره ما مجلس کړی د سکرټري سره کاغذان تیاروم وروڼه ورته ږدم.
د یوې اندازې له مخې د زیارت د اوبشتو دا ځنګل له 15,000 کلونو تر 20,000 کالو عمر لري. دا پر خواوشا 2,000 اکړه ځمکې مشتمل دی او د سرشمیرونو له مخې دا ځنګل په نړۍ کې د اوبشتو درختو په معنا دویم لوی ځنګل دی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
په مرسته په ملاتړ په ننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4:00 او د خالی پرواز پاو کم 2:00.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبری غړی اخیره شیبی دی او هم وار ورکو نجیب امیر ته د تازه خبرونو د لنډیز د پاره.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر بوخت دی لنن نه د امریکایي مقامات سره ملاقاتونه پیلوي. نوموړی د و ورځو په اوږده رسمي سفر امریکا ته تللی او د ډیرو لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. د پاکستان فوز وای په شمالي وزیرستان کې نور سلور دیش وسلوال وژل دي. دوی وای په د تاخیلو کې د عملیاتو نخته پر مهال مخالف وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لړول شوې ده. د خیبر ایجنسی د محکمه صحت چارواکي وای د دې سیمې خوښه یو لک وتوي زره ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد ساسکي ورکول د نن نه پیل شول. د فرام نیتی چارواکي وای چې د بالا بلوک ولسوالۍ جګړې ته له مرکز نه اضافي سرتیری او مرستې استولې دي. ولسوال ملا سید محمد وای د جګړه کې چنن سهار پیل شوې تر اوسه د حکومت 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. عراقی چارواکي وای نن د عراق په مرکز بغداد کې په تجارتي ځایونو کې د دوو موټر بمې چاودنو په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. پولیس وای په سملاسي ډول چا د پیښو مسؤلیت قبول کړی نه دی. روسیا وای د پولینډ زیات شمیر سفارتکار وروسته له هغې خپلې خاورې وویستل چې وارسا هم د مسکو سفارتکار له هېواده وویستل. دوی وایي پولنډي سفارتکارو داسې فعالیتونه کول چې دوی د وظیفې سره سمون نه خوري. دا اصطلاح عموما جاسوسۍ کولو ته استعمالیږي. استرالیا او چین نن د آزاد تجارت یوه تاریخي لوزنامه لاسلیک کړه. د تړون له مخې به د استرالیا او چین صادرونکي په اسانه د یو بل سره تجارتي اړیکې پالي. چین وار له مخې د استرالیا تر ټولو لوی ملګری تجارتي هیواد دی. او په داسې حال کې چې د یوکراین په ختیځ ښار دونیسک او شاوخوا کې د روس پلو بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. امید ده چې دا به مخ خوښ شي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت از منور شاه سره د خپل همکارانو اسحاق اميري او نجيبه امیر تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.